پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اوریدل شي چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه ژر تر ژره اعلان شي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په جوزجان او بغلان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کاناډا یوې محکمې جوشا بویل ته چې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی و د خپلې میرمنې سره د زور زیاتي له تورونو برات ورکړ، او د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په جوشان کې پولیس وایي تیر شپه په یو هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي. د جوشان د امنیي قمندان عبدالواحد وجدان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تیر شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بارونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا دا هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لویې لارې په اوږدو کې د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې شوی. د نوموړي په وینا د دوی معلومات ښیي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا پروان د امنیت کمانډانی له خوا ویل شوی چې د ملي امنیت د ځواکونو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو امنیتي سرتیری او یو وسلوال وشل شوی. دا پروان د امنیت کمانډانی ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصرو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه ګزمه د ناڅرګند وسلوالو له برید سره مخ شوه چې پکې یو امنیتي سرتیری او له وسلوالو یو تن وشل شوی. دا خغلی ولیزاده په وینا له پیښې وروسته پولیسو په هغه سیمه کې عملیات پیل کړل او دوه وسلوالې چې هویت یې نه دی څرګند نیول شوي او عملیات دوام لري. د باګرام ولسوالۍ قلعه نصرو سیمه د پروان یوه نامنه سیمه بلل کېږي چې پکې غیر مسؤوله وسلوال او ترهګرې ډلې فعالیتونه کوي. تسوله ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د ملي اردو چارواکي وایي تیر شپه د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. دا خبره 2018 په امیر قلي اردو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په دې پیغام کې ویل شوي پر طالب وسلوالو دا ماینونه داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره یې انتقالول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړی. دا پیښور سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د دسمبر په 18 نیټه پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف چې له 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې د پاکستان ولسمشر و د ستر خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. ګمان نه کېږي چې دا پریکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې اوسېږي. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد تفصیلي پریکړې شپږ شپیتم پاراګراف ښیي چې سیټ د محاکمو مشري نشي کولی.
ځانګړي عدالت تفصیلي فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندولې تر هغې وروسته کړې چې درې کسیز ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خپره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18 محکمې لنډه فیصله کړې وه چې مشرف پاوز او حکومت ورباندې انتقادونه کړي وو. وقار احمد سیټ د 2013 کال جون راهیسې د پیښور سترې محکمې مشر قاضي دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي په مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې نن یعنی د دسمبر 20 روسیه د امنیتي خدماتو ورځ لمانځي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د دې ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملن کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی و. 60 کلن یلچینکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخواني سفیر والری چارلی ځای ونیسي. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر اشرف غنی په مشه انتخاباتي ډلې نن د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې اعلان کړي.
یو من غوښته چې زمونږ سرتیری هغه خوځه ټول ورپسې ورته راټول په دغه وخت کې انفجار کوي.
دا د هلمند د والی څرګندونې دي. د وویل سربیره پر دې چې سخت جګړې نشته خو د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په خوست، پکتیکا او پکتیا کې د پاکستاني روپیو پر ځای راکړه ورکړه په ډیرو ځایونو کې په افغاني شوې ده، خو ځینې ستونزې نه دي حل شوي.
موږ دغه شلګونو لسګونې پنځګون ی 50 سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را فایده کوي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ د تلې د 16 منټې د دې ټاکنو نتیجه د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله ځنډېدلې ده. نن د ولسمشر اشرف غنی مرستیال سربر دانش د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې نورې د نتیجې نه ځنډوي. اکرام الله اکرام له کابله دا موضوع تعقیب کړی ده. نور تفصیل له دوی اخلو.
مننه شیبر صاحب، څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د همر ستار سرور دانش چې د ثبات او پالنې د ټیم مهم غړی دی، د نن په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. سرور دانش د غشانو ویل چې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه چې په دغه پروسې ته لومړی سره ژمن نه دي، د خلکو رائے او دغه ټوله پروسې یې عمل کړی ده. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د هغه 22 ولایتونو د رایو د دریم ځل لپاره د شمیرنې غوښتنه کوي. په خپل دغه دریض باندې لا هم ټینګار کوي. د دغه ټیم یو غړي فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د سیاشن اسناد او شواهد موندلي چې د رای او دغه 22 ولایتونو د رایو د دوهم ځل په شمیرنه او څېړنه کې چې پراخه تقلب شوی دی، او که د دوی غوښتنه کمیسون ونه مني نو دوی به دغه اسناد او شواهد شکایتونو کمیسون ته وسپاري. خاغلی فضل احمد مانوی وای
کمیسیون انتخابات تا له هیچ خواسته ما رو نپذیرفته. متاسفانه جانب عمل میکنه، ولی به هر حال ما ادعای ما به جایش باقی است. خواست خود دنبال میکنیم. کمیسیون انتخاباتی کارو نکرده، کمیسیون شکایتی را دنبال میکنیم و به یقین که رسوایی کمیسیون انتخابات در مرحله شکایات روشن میشه. ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات که مسئولیتش است، هنوز هم فرصتی که داره ای خواست مشروع ما است بپذیره.
خو شیبر صاحب، در ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره چې مونږه وغږیدو، دوی وایي چې د ټولو 34 ولایتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش بهیر چي دی هغه بشپړ شوی دی، او دوی د پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونز او خنډ نشته. د دوی چمتووالی لري چې راتلونکي ونې په پایل کې دغه پایلې چې اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې وویل چې د دغه وویشتو ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه چې د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځلې شمیرنې په اړه باندې هیڅ ډول تصمیم نشته دی او دوی به دغه رای د دریم ځل لپاره ونه شمیري. ښاغلی مل وویل
اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتن کوشش کردن که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنن. فکر میکنم بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
شیبر صاحب د دې ترڅنګ
بل او بخش اکرام صاحب دا د سروردانش څرګندونه نوي فکر کوم تخنیکی تیروتنه بل او
بل تخنیکی تیروتنه و د سروردانش څرګندونه وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو خبرې مونږ سره شته خو دا غي نوړان دي چې د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتنه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړي د بل هغه مسله ده چې دغه پروسه یو سنه جنجالي کړي د دوی د 300,000 نور رایو د باطلېدو او په دې اړه د تفتیش د بیا پایل غوښتنه کوي. دا هغه رای دي چې ځینې له وخت نه وړاندې چول شوي دي استعمال شوي دي او ځینې هم له وخت نه وروسته استعمال شوي دي او ځینې هم د بایومټریک مکینه دي ثبت شوی. که څوم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مانی چې دغه رای چې دی دا د طرز عمل سره برابر نه دي خو دوی وایي چې معتبر دي ځکه چې لنور ټولو شرایط سره دوی دغه دي دا برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دین وړاندې هم ویلي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل شي نو دوی به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ونه مني. خو د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې
بله فکر کوم دا تخنیکی ستونزې لامل بله او بخش اکرام صاحب تاسو اواز قطع شو وسراورو نسراورو د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او د ولسمشر اشرف غنی د مرستيال د څرګندونو او همدارز د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډلې د یو بیان د څرګندونو په استناد تاسو معلومات درکول چې کوم معلومات موږ تاسو ته ترلاسه کړی دي. د هغه معلوماتو لمخي داسې ښکاري چې شای راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون ابتدایي نتیجې اعلان کړي. مخکې د شاغلي مال د انتخاباتو د خپلواک میسون د یو بیان څرګندونې موږ خبرې نه کړې. دا څرګندونې سره ورو
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په حضورداش کې نظارت دوی نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په وویش ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان وو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې تر 12:00 بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو. په هغه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو تر بیا شمیرنې وروسته پر احتمالي کړکېچ بحث شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هر اونۍ شاوخوا لستنه افغان سرتیری او پولیس په هلمند کې وشل کیږي. دا شمیره تر پخوا ډیره لوړه شوې ده. علت یې څه دی؟ الیاس سعید له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د 3 میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د 4 لیبا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پغه پیښه کې یوازې جنرال زهر ګل مقبل ووجل شو او د یو خبريال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره همدا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونۍ حادثه د سنگین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونه لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. ان شاء الله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفات او کچه چې د مایند لاس کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښه درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوی دي. یو د سرحدي لوا د کمانډان زهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه راز بل پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنگین پر شپږ سوه یوولس نمبر لوی لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډر ورکړ شوی ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلت نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراج کمربند ته تللي یاست، هغه خزی تاسو ولیدلی چې کوم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کوم بیزونه دی ته جوړ کړله، داغه تر څنګ تاسو ولید چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل سره چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه موږ ته تلفات راکولای شي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوای شو. دواړه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینه څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدای کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات شوی، علت هم ماینه او د دوی پیشرفته سلاوی.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختللی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو وروستی په ندالی ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوستا د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو پنځه خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت دغه قاضي د لری کېدو هڅې کوي چې د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته روانه اونۍ د اعدام سزا اورولې وه. د پاکستان پوز او حکومت چې پوز ته نشته دی مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شوډل دی. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړی او سره سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، د پاکستان د حکومت د هڅې په اړه نور جزئیات څه دی او حکومت په څه اساس تقاضی د پریکړې مخالفت کوي؟
بله، د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سرت نومیږي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی و. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملی شي، ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږم پاراګراف ښیي چې ښاغلی سټ د محکمو مشري نشي کولی، دوی یعنی د قاضي په قانونی صلاحیت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څلیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر دې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمې لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ همدا قاضي چې دوی غواړي چې لري کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن و.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه؟
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازی دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدارس ول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شو دلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشتې بلل کیږي د دې پریکړې مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلې دي؟
مشرف دروان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس او بلل البته د دوسیه په اړه خبرې کړې وي. دا خبرې تر دې مخکې وي چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقونو ډلې څه وایي؟
د بشری حقونو ډلې خصوصا د بشری حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمې کېدو هرکلی کړی او دی ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. همدارس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسني حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور یې نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. یعنی مسلم لیگ هم د دې پریکړې هرکلی کوي.
مننه. د افغانستان په جنوبی ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د پاکستاني روپیو پر چلند کلک بندیزونه لګول شوی. ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغاني وکاروي، خو خلک له حکومت یو لړ غشتنه لري. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلند له بندي سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه د برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارونه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا مایده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بل هغه ستونزه بلل کیږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون پنځوسی سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تېر وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا ډېر سلنه کلداري چلیږي او په پکتیا په څوارلس ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي که چیرې پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نویو پیسې چاپوي او له افغانستان د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړي دي، دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې. نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزې سہولتونه نه دغه نه کېدای شي چې موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدار شي دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نوموړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت عرضه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي ترسره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو له کمښت سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
د بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور نه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کټوالو په باره کې راپور خوښ شو چې دومره خلک د افغانستان سره ستونزو کاتې ولګې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر الحمدلله افغانانو په خپل وطن کې اوسېږو، خپل مت به کوو، دومره به لږ نه مرو انشاءالله په خپل وطن کې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نه مرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا حکومت چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کې وو او پنځلس زره یوزونه اوس د خلکو په لاس په بانکونو کې تاته پیسې تعویل کړي دي ګورې دي سرنوی چې ګرځي ورته په ملک کې د هغه خلکو یو واقع غم وکړه چې تا د په بانک کې پیسې تعویل کړي پنځلس کاله وشو چې په افغانستان کې دغلته مونږ ګرځو او راغلو قانوني تا ته پیسې داخل کړي دوه ښارګوټي د په نوم دي. ته ورته که وزارت مهاجرینو ته د هغې پنځلس زره نمرو پوښتنه وکړه او راشه ننګرهار دا په میلیونو ماشومانو هم ستاسو د لاسه بېخې واده شو مونږ مخکې هم دا پیغامونه ډېر پرېښه او بیا پرېښو دا زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم پوښتنه کوو، بیا به هم کوو. مونږ د چا چندې خورو او منډې زموږ ته څوک چندې راکړي، مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، مونږ د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام
زانو شرا په دنګ د بادغه صلات مرغاز ورسوالین زه اوس مشهدون کې تیارات کې نه د شدايه وسط په تجادو کې موږ سره کومک نه سه موږ سره ورینه درغلی موږ بل تقدا صاحب چې پراتوی دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاس موږ ماشمار او خوشنیان او اگر د مروجان سلام مروجان کې مشکلم په خوده د لاس د پښو د دې لاس د حواله سره خراب او علي خراب د ماجرو د خلګو سره 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 چې کسوري نه سمه چې سره سره سمه چې جواب راکړي چې شنو خپل کارو په لوخ خپل تر سره خاور دا د پراتی د دې سمور د دې د ترغلي ته موږ سم سره په لاس او د سم سره شي سره د لازم ما باندې د فار د فار د سم بار نه شری دی خو شری دی سات موږ یو کښنه مل سم سره د هم دې ما سې ته له خیر نه راځي دا و سم مسلمانانو کښنه نه وي ته د ناجور دی نو دا ما سات کدا چې کم د خیر کار کې د لاته کې از موږ سره دا کار نه کوي موږ سره دا کار کوي چې په ما کا ته سم سره سره راځي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ لړ ډګر دا خبر لرو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. په لومړي پړاو کې پاکستان بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د 191 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د دې په ځواب کې سریلانکا تر اوسه پورې 120 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي او اوس د ډوډۍ د وقفې وخت دی او دمه ده او تر دې وروسته به بیا سریلانکا خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. دا لوبه د دې له خطر اهمیت لري چې وروسته له 100 کلونو یو ټیم په پاکستان کې ټیسټ میچ کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم اور بجوند شکه مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.